خدمت حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدین.
در رضایت من از ستار فروغ دوستان و دایو ستخ پروانه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری وړاندکیږي او پا که او رای چه در افغانستان جمهوری ریاست او پا افغانستان که پرتو امریکای ځواکونو تایید کرده چه در داعش ډلې مشر په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا هم اورو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون له ولسمشر اشرف غني سره پر مهمو مسلو خبرې کړې دي. خو د دې موضوعاتو له جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړل. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي او ایران او سعودي عربستان یو بل ته سخت ګواښونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړل. چارواکو پرون ویل عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړي برید کې وژل شوی دی. حسیب تیر میلادي کال وروسته تر هغې د داعش مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د داعش د مشر د وژلو په عملیاتو کې 500 امریکایي او 40 ځانګړو افغان سرتیرو ونډه درلوده. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د داعش یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په ننګرهار کې د داعش د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. په دې اړه په روانه خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. د دې ادارې مشر پرون په کندوز کې په روانه جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتل چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند ته پام وکړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ پر قلعهزال حمله وکړه او تر 2 ساعتونو جګړې وروسته د ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمېر سیمې ونیولې. د نړیوالې ادارې د قلعهزال د اوسیدونکو په حواله خبر ورکړی چې د کندوز د بلې ولسوالۍ خانه بعد خلک هم د جګړې له ویرې په تیښته کې دي. د ناروی د مهاجرت شورا وایي چې له قلعهزال او خان آباد ولسوالیو زرګونه کسان تښتېدلي او د کندوز نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. د ادارې په وینا چې د جګړې له امله له بېځایه شوو خلکو سره بیړنیو مرستو ته تیاری نیسي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او اضافي ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنې کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې کانفرنس کې وینا وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن تیره میاشت ویلي چې په دې هیواد کې د فساد د جرړو د ویستلو لپاره له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ باید ختم شي. هغه ویلي و فساد به هغه مهال له منځه لاړ شي چې په دې مسأله کې ښکېل لوړ رتبه افغان مقامات مجازات شي. افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د جدي کولو په هدف د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانۍ کوم عمل ترسره کړي نو له مکې او مدینې پرته به تهران د سعودي عربستان ټولې برخې وولي. د ایران د دفاع وزیر دا خبرداری د ایران دفاع وزیر حسین دهقان دا خبرداری 4 ورځې وروسته له هغې ورکړ چې د سعودي مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان تهران تورن کړ چې پر اسلامي نړۍ د نفوذ هڅه کوي. د سعودي مرستیال ولیعهد ویلي که جګړه کیږي نو میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. محمد بن سلمان ویلي موږ د ایرانیانو په هدف پوهیږو، هغوی غواړي مکې ته ورسیږي او د هغه په وینا سعودي به دې ته منتظر پاتې نه شي چې جګړه په خاوره کې ونخلي، بلکې ایران به د جګړې میدان وګرځوي. د سعودي مرستیال ولیعهد له ایران سره هر ډول خبرې رد کړې دي. ایران که څه هم چې په لومړي سر کې له خوځې ډک عکس العمل څرګند کړ خو وروسته یې بیا وویل چې تهران د سیمه ییزو مسئلو د حل په مقصد خبرو اترو ته چمتو دی. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات پرون منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون وګټل. راپورونه وایي چې ایمانوئل ماکرون په اسانۍ خپل رقیب مارین لوپین ته چې د افراطي اړخې استازه وه ماتې ورکړه. ماکرون او لوپین د فرانسې او اروپایي اتحادې د راتلونکو په اړه مخالف دریځونه درلودل. د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او اروپایي اتحادې د برتانیې تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال بری ښایي د اروپایي اتحادې اندېښنې کمی کړی وی. د افراطی ملت پالو ګوند کاندید مرن لوپن د انتخاباتو تر بایللو وروسته خپل خلکو ته په وینا کې ویل دا وی دی په فرانسې او بهر کې زما ګران وطنوالو، فرانسې خپل ولسمشر ټاکلی دی. ما ښاغلي مکرون ته تلیفون وکړ او مبارکي مې ورکړه، ځکه زه د خپل هیواد پر ګټو فکر کوم. زه له هغو ستونزو سره چې فرانسه ورسره مخامخ ده په مبارزه کې د هغه د بری په هیله یم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ایمانوئل مکرون بری د متحده او پیاوړي اروپا بری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په شمالي کوریا کې د امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. د شمالي کوریا خبری اژانس په حواله کیم هانګ سونګ د پیونګ یانګ د ساینس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې ښوونکی او د شنبې پر ورځ نیول شوی دی. د خبری اژانس ویلي چې یو مسؤوله اداره د نیول شوي وګړي د جنایت جزئیات څېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل موږ د خپلو وګړو امنیت ته لومړیتوب ورکوو او کله چې په شمالي کوریا کې زموږ وګړي نیول کیږي نو هلته د سویډن له سفارت سره چې د امریکا د ګټو ساتنه کوي خبرې او کار کوو. په شمالي کوریا کې درې نور کوریل اصله امریکایي وګړي هم په توقیف کې دي. او د آذربایجان حکومت پرون د یو شمېر عسکرو او ملکی کسانو د نیولو خبر ورکړ. چارواکو ادعا کړې ده چې د کسانو پټ پوځي معلومات له ارمنستان سره شریک کړي وو. د آذربایجان د لوی څارنوال دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کسانو د جنایي خیانت په اړه ابتدایي څېړنې پیل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې څومره کسان نیول شوي، خو وایي چې د دښمن له استخباراتو سره په دسیسه کې لاس درلود. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان او امریکایي چارواکو تایید کړ چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې مشر د افغان او امریکایي کمانډاګانو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. په روانه خبرونه کې دا هم وروي چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو هغه ادعا رد کړه او درواغ یې وګڼله چې ګواکې په چمن کې د هغوی په وینا 50 افغان سرتیري وژل شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اروزګان ولایتي شورا او مدني فعالانو یې دغلته زیات کوکنار کرل شوي او طالبان ترې پیسې برابروي.
یو تشکیلاتي کمیسیون پته جوړ کړی دی. دا تشکیلاتي کمیسیون غواړي د اوشر تر هر څه عنوان لاندې دغه مواد را جمع کوي، څه نغدې دي او څه دغه مواد کوکنارو.
هند په پام کې لري چې فضا ته یو سټلایټ وتوغوي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکول کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په افغانستان د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ښارونو کې په صفه ډول ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش مشر وشل شو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د داعش مشر د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په ننګرهار کې وشل شوی. دا خبر د امریکا په اوس هم تاییدوي. نور جزئیات له فرشته جلال زیورو.
په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب ووژل سو. دا خبر پرون د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړ او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه کې وویل سو چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. عبدالحسیب هغه څوک چې د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې په حواله د سردار محمد داود خان پر روغتون د ورستۍ حمله امر کړی و. پر دې روغتون د مارچ په 8 نیټه په وسلواله حمله کې چې مسولیت داعش واخیست، لسکونو ډاکتران، نرسان، روغتون کارکونکي او هلته بستر ناروغان ووژل او زخمیان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوارو سره ملګري ډله چې د خراسان اسلامي دولت بلل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز په وینا داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حافظ سعید خان تر وژل کېدو وروسته عبدالحسیب د دې ډلې مشر ټاکل سوی و چې د وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امریکایي قواوو پر ضد جنگیږي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب د ثور په تمنیټه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، خو خبرې تر اوسه ځکه نه خبر کړی چې حکومت غوښتل په دې اړه بشپړ ډاډ ترلاسه کړي او بیا یې ولسته اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي چې عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. پوځ مخکې ویلي و چې د عبدالحسیب د وژل کېدو د خبر تایید به په دې هیواد کې د داعش او د خراسان اسلامي دولت فعالیت ډیر کمزوری کړي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې دوام ته متحد دی او د هغوی پر ضد یې دریځ څرګند دی، خو هغو کسانو ته چې د خبر پاڼې په حواله سوله غواړي د مذاکرو ور پرانیستی دی. په خبر پاڼه کې ور بیا له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقې ته اشاره شوې او وایي چې دې پرمختګ ثابته کړه چې سوله د افغانانو ترمنځ د مذاکرو او خبرو له لارې ممکنه ده. د ارګ خبر پاڼه کې په دې اړه چې د عبدالحسیب د وژلو لپاره عملیات د ننګرهار په کومه سیمه کې شوي معلومات نه دي ورکړ شوي. په دې عملیاتو کې د داعش له مشر سره د دې ډلې یو شمېر نور غړي هم وژل شوي دي.
د فرشتې جلال زئی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د داعش ډلې مشر په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوی دی. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان ولسمشر مانی وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې پرون د ایران د بارانو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل او پر بیلابیلو موضوعاتو ور سره خبرې وکړې. خدا چې ولسمشر ور سره په کوم موضوعاتو غږېدلې دی زموږ همکار محمد واصل وسال د ولسمشر د وایان لمرسیال د وخن مینپال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
ایران سره همکاری کوي او همدارنګه د ایران هم غواړي چې په دغه برخه کې لازمه همکاري وکړي. تر ټولو مهمه له تروریزم سره مبارزه او له نشي توکو سره د دواړو هیوادونو شي دواړو هیوادونو ته هم تروریزم او هم نشي مواد مشترک تعدید د هغو په وړاندې باندې مبارزه وشي. همدارنګه د ټولو تروریستي ډلو سره د داعش په ګډون باندې موږ همدا اوس په مبارزه کې یو. نو د ایران لوري ته دا اطمینان ورکړل شو چې په دې صورت باندې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر خلاف باندې نه شي استعمالېدلی. همدارنګه د سیمې هېوادونه هم د دې پر ځای چې د ترورستانو سره اړیکې نیسي باید د افغانستان د حکومت سره همکاري وکړي تر څو د افغانستان ثبات یوازې د افغانستان ثبات نه دی بلکې د سیمې او ګاونډیو ثبات دی.
د یو شمېر سیاسي مشرانو او ډلو لخوا ایران په کراتو د طالبانو په همکاري او ملاتړ تورن شوی، په دې اړه هم خبرې وشوي؟
د ایران حکومت دا خپل مسؤلیت بولي چې له تروریزم سره مبارزه شي او دوی ته هم تعهد دی په دې برخه کې مبارزه وشي. ولې له تروریستانو سره د هر ډول همکاریو خبره خو په دوی ردوي او حاکم وضعیت ته مو کتل شي. د تروریستي ډلو سره همکاري د هیوادونو په ګټه نه ده.
بله، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د موثرې مبارزې په برخه کې د ایران همکاري د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یعنی د تروریزم او نشي توکي د مشترک تعدید دي او د مشترک تعدید په وړاندې باندې مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت نه بلکې د سیمې او د نړۍ په کچه باندې باید دا مبارزه وشي. نو هغه تعدیدونه چې ایران ته متوجه دي د ایران حکومت په دې باندې پوهېږي او هغه د افغانستان د حکومت له همکارۍ څخه دغه دفع نه شي کېدلی.
لاولس مشر محمد اشرف غنی سره د ایران د بارانه شرو د وزیر جواد ظریف د کتنې د جزئیاتو په اړه مو د جمهوریت ریاست د مرستیال وایان دوا خان مینپال څرګندونه واوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ل نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په روسي او تحولاتو څخه خبره کړي.
ډونالد ترامپ د طالبانو د ماتولو لپاره افغانستان ته په زرګونو سرتیري واستوي. برتانوي سندې اکسپرس خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو لیکنه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. لیکوال توماس هنټلی کې د امریکا د پوز لوړ پوړو قمندانانو ترامپ ته سپارښتنه کړې چې نور ځواکونه افغانستان ته واستوي تر څو په دې هېواد کې پټه پدریدلی حالت چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په څه باندې 15 کلونو کې رامنځته شوی بدل شي. خبرونه په دې اړه د تیریزا ویلان چې په پینتاګون کې د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو د څارنې مسؤول د نظر هم راخیستی چې ویلي دي دوی اوس په افغانستان کې د خپلې تګلارې په تنظیمولو فعالانه کار کوي او دا ګمان کوي چې تر راتلونکې اونۍ به وړاندې شوې طرحې بشپړې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 9000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډېرې دي او افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. خود راپورونو له مخې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې عملیات مختوري. امریکایي ریلیف ویب خبرونه په کندوز کې د جګړو له امله د پزرګونو کسانو تېخت ته پام اړولی او لیکي په سلګونو کورنۍ د جګړو له امله په تېخت دي. یو شمېر کورنۍ په نورو سیمو کې خپلو لري خپلوانو سره اړولي خو ډېرې کورنۍ اړ شوي چې شپه تر سنه آسمان لاندې تېرې کړي. دا خبره په افغانستان کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر کړې ده. د رحمان ګردی په نوم د اقتپې د سیمې یو اوسیدونکي په کندوز کې د بیړنیو مرستو کارکوونکو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له یو لوري او افغان امنیتي ځواکونو له بل لوري ډزې کولې چې یو راکټې پر کور راپرېوت. د ریلیف خبرونې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې تېرې ورځې د کندوز قلعې زال ولسوالۍ نیولې خان آباد ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلني عملیاتو له پیلولو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي ته د نورو ولایتونو په نسبت د کندوز اوسیدونکو بیا ډیر اندېښمن ځکه دي چې دا ښار په 2015 کال د لنډې مودې لپاره نیولی و او تیر کال هم تر مرکزي برخې پورې پر ډیرو سیمو کنټرول ټینګ کړی و.
افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو دا ادارت کړ چې وای په چمن کې 50 افغان سرتیری وشل دي. د حکومت د اطلاعاتو رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا ادانه سم ده او یوازې دو افغان سرتیری او دو ملکیان وشل شوی دي. د پاکستان یو لړپوړی پوځي مقام پرونی دا وکړ چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې پروسی جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ شو بل اړولې ده او 50 یې وشل او سل نورې ټپان کړي. سفی الله ستانګزی د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیري وژلي د افغان مقامات لخوا په کلک رات شو. د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل یوازې دو سرتیري او دو ملکیان وژل شوی، نه هغه شمیر کسان چې پاکستانی پوځیان ادعا کوي.
دا ادعا چې دوی کړی نن چې ګواکې دوی 50 کسان وژل چې ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې، دا کاملا غلط ده. دا موږ په کلک رات یو د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطيانه چې په چمن صحه کې د لوټ او هغه سیمو کې د نسو او د مونږه میسج وکړو له خوا ممانات شو. د دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې سرحدي ځواکونو چې موږ حالت لرو دوی هم بدون کړی ول کوتا باندې موږ سرحدي ځواکونه هم د دې بدون جواب ورکړي. دوی د پاره هم ډېر تلفات او وختي خپل تلفات نه وای.
د صدیقي خبره اول ور پاکستانی ملیشو له اصول سرغړونه کړي وا او هغه سیمه ته داخل شوی و چې حق یې نه درلود. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته د جمعې پورې رسله هغه وشو چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارات کړ چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د هغو راپورونو په اساس چې تر پیښې لږ څه وروسته خپاره شول یو افغان او و پاکستانیان د جمعې پورز پنخته کې وژل شوی وو. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد نن په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخته کې 50 افغان سرتیري وژلي او سل نورې ژوبل کړې دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوښ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د ور اوښتو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ اس بات کو بتاته وي کوئی خوشي نه یې چې همې افغانستان کې 4-5 پوسټن تباہ کرنا پړي.
په دې خبرې نه يم خوښ چې موږ د افغانستان سلور پنځه پوستې ورانې کړي او افغان فوجانو ته متلفات اړولي. هغوی پاکستان ته د نوتلو هڅه کوله. په هر صورت زه هیله لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي، ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته اوړي. جنرال عامر ریاض دا هم ویلي چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورنډ کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د معلوماتو له مخې پاکستاني پوځیان د لقمان او نذیر کلیو ته د سرشمیرنې په نوم پوځیانو سره داخل شوي. دا هغه کلی دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز بیا وایي پاکستان پلمې جوړوي او غواړي دغو مسایلو ته په لمن وهلو خپل نور اهداف تعقیب کړي. د ډیورنډ په 2300 کیلومتري کرښه باندې تل د افغان او پاکستاني پوځیانو جګړې شوي او له دې کرښې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
د روزګان ولایت ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي روزګان کې یو جریب ځمکه هم له کوکنارو څخه نه ده پاکه شوې. په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي ادارې مسؤلان بیا وایي چې د ولایتي شورا او مدني فعالینو دغه څرګندونې بې ځایه دي. په روزګان کې مقامات او د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان له کوکنارو څخه او له کوکنارو څخه ترلاسه کیدونکې پیسې د خپل وسلوال فعالیتونو د تمویل لپاره استعمالوي. زمونږ همکار شریف الله شرافت په روزګان ریپورت لري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې کوي سوي او روانه جګړه به نور هم زور واخلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد برګزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتلا دوه برابره د کوکنارو کر کې لسوي او په خبره چې حاصل ته هم رسیدلی، خو دولت یې د لمنځوړلو لپاره هیڅ اقدامات هم نه دي کړي. نوموړي همدارنګ ویل چې د وسلوالو طالبانو یو لوی مالی سرچینه هم کوکنار دي چې له همدې لارې خپل عاید لاسته راوړي او په وینا چې زیات شمیر هم په هغه سیمو کې کرل سوي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
تر اوسه خو موږ چې دلته د هر څه ولسونه راغلي دي پوښتنه مو کړې ده، چا نه دي راته ویلي چې پلانکې ځای کې دونی تاریاک مات سوی او یو کمپاین وسو، نو نه پوهېږم چې دا کمپاین د چیرې کړی دی او څنګه یې کړی دی.
له دې سره په اورزګان ولایت کې مدني فعالین او ځوانان هم ورته څرګندونې لري. دوی وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لوی لامل هم دغه کوکنار دي او دولت یې باید د کرلو مخه ونیسي. مدني فعال اسد پښتون او د ځوانانو د پارلمان غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه کوکنارو څخه په زیات مقدار سره وسلوال مخالفین ځانونه کوي د کال په اوږدو کې. نو د دې څخه د یو تشکیلاتي کمیسیون په سیستماتیک او منظم ډول ورته جوړ کړی دی. د تشکیلاتي کمیسیون غواړي د اوښ تر هر څه عنوان لاندې دغه مواد را جمع کوي، څه نغدي دي او څه دغه مواد کوکنارو تولیدي مواد دي. بیا دغه کمیسیون نظامي کمیسیون ته پیسې وړاندې کوي، په دې د وسایطو او فرض مثال آزاد اسلحې خریداري کوي، یونیفورم څخه نیولې تر اسلحې او تر دوا او تر ټولو مهماتو پورې.
قمرک ارقام چې تاسو ته مرستیال والی صاحب ویلي دي دومره اندازم ځکه د دولت په چوکاټ کې نه ده، دلته دولت پر دومره ځکه باندې واک نه لري. اخواته د سي قمر بند او د قمر بند شاته بیا نو هغه د طالبانو کار دی په کم اندازه چې تاریخ التسته او دغه د قمر بند په داخل کې چې کوم تاریخ دی هغه تاریخ ټول د جمهور وینو زموږ وطن دی، دلته نشګر اخته دي تاریخ ټول.
دا په داسیال کې دي چې د اورزګان ولایت مرستیال والی عبدالواحد پټان سمو د مخ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې په اورزګان ولایت کې به ساش کالاته 100 هکتار ځمکه له کوکنارو پاک کړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب د ولایتي شورا او مدني پالینو د غیداوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي په اورزګان ولایت کې یو جریب ځمکه هم له کوکنارو نه د پاک سوی.
بل یو د مدني ټولنو د اساسو نظریات موږ احترام درو کې دای شي د معلوماتو کې کمای وي. کمپاین مدوران دی پایل شو او تر 200 جریبه پوری د زمکه تاریخ د منځل لاړ.
شاغلی نایاب دا هم ویل چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او په خبره چې اوس هغه د پخوا په پرتلا د جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دا ازادي رادیو خبریالان وای د حکومت او نورو بنسټونو لخوا د خبریالانو د کار سټایل د دوی پر کارونو مثبت اغیز کولای شي. دا ازادي رادیو رئیس د حکومت لخوا د دې رادیو د درې خبریالانو د سټایل پړوای افغان خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونه تاړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په سر کې ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې بی بی ګل غنی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي رادیو درې خبریالانو ته مډالونه او سټایل لیکونه ورکړل. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د ازادي رادیو خبريالان چې د شنبه په ورځ د ارګ لخوا په دوو مډالونو او یو سټاینلیک وستایل شول، وای چې د خبريالۍ دنده ساده نه ده او خبريالان د بیان د ازادي د ارزښت د ساتلو لپاره ډول ډول ستونزې زغمي. د دغه رادیو خبريالان ناجیه صافی چې د افغان ولسمشر د مرمن بی بی ګل غنی لخوا د ملالۍ د مډال په ورکړې سره وستایل شو، وای چې هڅونه کولی شي چې د دوی پر کارونو مثبت اثر وکړي.
د انسان لپاره هر ډول ستاینه او هڅونه ځانګړي مثبت اغیز لري. راکړل شوی دغه مډال به مې نور هم زما په ژورنالیستیکي کړنو مثبت اغیز ولري، زیات کار ته به مې وهڅوي او لا هلې ځلې به وکړم.
د ازادۍ راډیو بل خبریال نصرت پارسا چې د هم د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د میر بچه خان د مډال په ورکولو ستایل شوی دی، ورته نظر لري.
یک شفقت و مهربانی ارگ به خصوص رئیس جمهور افغانستان بود و ای ما و
احمد داد افغانستان د ولسمشر یو پیرزوینه و او دا بز ما او زما همکاران و هڅوي چې ډیر واقع بینانه او بی پر کار نه وکړو او خپل رښتینی رسالت ادا کړو.
د غشان ولسمشر غنی په ننګرهار ولایت کې د ازادۍ رادیو خبريال شاه محمود شینواری ته یو ستاینلیک ورکړ. خاغلی شینواری وای د خبریال ملاتړ د ده د کار ستایل او خبریال ته پر وخت معلومات ورکول له مډال او ستاینلیک څخه ډیر ارزښت لري.
که څه هم دام زموږ د پاره ډیره لویه ستاینه ده، خو زما په نظر باندې د ژورنالیستانو ستاینه به هغه وخت کې واوسي کله چې ژورنالیستان تحقیقي رپورټونه جوړ کړي او چارواکي هغوی ته توجه وکړي او هغه رپورټونه ځای ونیسي، نو هغه ستاینه بیا د ټول نه غوره ده.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د شنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون 15 خبریالان او د حکومتي ادارو ویاندویان په مډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل. تیر کال هم ولسمشر ځینې خبریالان په مډالونو او ستاینلیکونو نمانځلي وو. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس هاشم محمد د حکومت لخوا د دغه راډیو د درې خبریالانو د ستایلو هرکلی کوي او وایي چې افغان خبریالان نن سبا په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو څو همکارانو ته ستاینلیکونه ورکړل شوه، اوارډ ورکړل شو. دا یو ډیر نیک اقدام دی په دې خاطر چې د افغانستان ژورنالیستان په ډیرو سختو شرایطو کې خپل وظایفو ته متعهد دي او دا خپل رسالت په ځای کوي او په دې لاره کې دوی د ډیرو خنډونو او مشکلاتو سره هم مخامخ دي.
د ملګرو ملتو سازمان هر کال د می دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. په همدې لړ کې کابل پریس کلب په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو بل خبریال الیاس دی ته د افغانستان په کچه د زړور خبریال جایزه ورکړې ده. د غشان د دغه ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو خبریالانو سحر لیواله او فرشتې نداته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا او د غشان جاوید حسن زاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لخوا ستاینلیکونه ورکړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی ل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو ستایل پر ځای اقدام وګاڼه او ویل چې د ازادۍ راډیو کارونه د ژورنالیزم له معیارونو سره سم او خبریالان هڅه کوي چې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره په بې پرې ډول پر مخ ولاړ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د فرانسې د جمهور ریاست انتخابات منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون وګټل. د اروپای کمیشن مشر ایمانوئل ماکرون برې ټولې تحدید د خوشحالۍ خبر بللې ده. فرشته جلال زی پر ریپورت لري.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټاکنو تر ګټلو وروسته یو بیا وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد اړیکې به ټینګ کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره دواړو وروستیو کاندیدانو ایمانوئل ماکرون او مارین لوپن د خپل هیواد او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه متفاوت نظرونه درلودل. منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون د آزاد اقتصادي بازار او پر روسیا په اوکرين کې د لاسوهنې لامل د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو د دوام لاټړ کړی وو. خو د افراطي شی اړخ سیاستواله مارین لوپن له اروپایي اتحادیې د فرانسې د وټولو ملاتړې وه او له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د شکولو خبرې کولې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تربري او له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وټولو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرو بری شای د اروپایي اتحادیه اندیشنې کمې کړې وي. د ټاکنو ګټونکی ایمانوئل ماکرو 9 کلندې چې مخکې د فرانسې د اقتصاد وزیر هم و. هغه بیګا د خپل بری په مناسبت په مراسمو کې چې د پاریس ښار لوور موزیم ته نږدې جوړ شوی و وویل چې فرانسه به د اروپا دفاع کوي او د فرانسویانو او اروپا اړیکې به پیاوړي کوي.
د فرانسې
ښځو او سړو وطنوالو، تر اوږدې مودې سیالیو وروسته تاسو پرېکړه وکړه چې پر ما باور وکړئ او زه ستاسې د دې کار ډېره ستاینه کوم. د فرانسې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړی دور دوه اونۍ مخکې ترسره شو چې په هغه کې هم منځلاری سیاستوال ایمانوئل ماکرو تر مارین لوپن مخکې شوی و. مارین لوپن د کډوالۍ ضد سیاست درلود او غوښتل یې چې د ایرو له زونه ووځي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود جانکر د ایمانوئل ماکرو د بری هرکلی کړی او پر ټویټر یې لیکلی چې له دې امله چې فرانسې له اروپایي اتحادیې سره ګډه راتلونکي غوره کړي خوشحاله دی.
د فرانسې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه مو اوریدل چې منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرو دا انتخابات وګټل. اته نیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان او امریکای چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وشل کېدل تایید کړل. افغان او امریکای ځواکونه وایي عبدالحسیب 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې د خاصو افغان او امریکای سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې وشل شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کندوز د کلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د کلیزال د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. جمهوری ریاست وای د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپای ټولنې دریم کلنه کانفرنس تن په کابل کې جوړیږي. ایران وای ک سعودي عربستان د نادانه کوم عمل تر سره کړی نو لمکه او مدینه پرته به تهران د سعودي ټولې برخې ولی. سعودي بیا غواخ کوي چې جګړه به په سعودي کې نه بلکې ایران به د جګړې میدان وي. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات پرون منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون وګټل. نوموړي خپل رقیب مارین لوپن ته چې د افراطي خي اړخ استازي و په اسانۍ ماته ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په شمالي کوریا کې د امریکایي وګړي د نیولو خبر ورته رسیدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. وړاندې په خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو د لټونو نس پروګرام هم اوریدلی شئ. هند په پام کې لري چې فضا ته یو سټلایټ واستوي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم ونډه ولري، خو پاکستان پکې نشته. صالح محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات څخه د مرکه په پیل کې د دې نوې پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې ده سارک دغه د جنوبي آسیا هیوادونو په تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانچ کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړې وي. تاسو ته هم موږ دا کومه کړو خو پاکستان به دې پروژه نه وته. ټول دغه سټلایټ چې ده 2 ترانسپونډر لري چې په دې 2 کې دوی وایي چې یو موږ ټولو ته ورکړو، افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو 2 ترانسپونډر درکړو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سات سټلایټ چې ده د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول دي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 80 درجه کې لګي او بیا دوی د افغانستان فریکونسي استفاده کوي چې دا سلام لپاره ده. افغانستان فریکوئنسی موږ یو ټل سټ اور کړی چې موږ افغانستان یو اند لپاره استعمالو. دوی موږ ته صرف دوه ترانسپونډر راکړي او زموږ فریکوئنسی چې استعمالوي نو موږ په 50 درجو کې موږ خپل سټلایټ نشو لګولای. نو دا معنا لري چې د سټلایټ باید سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ په منځ کې باید 3 درجه فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونه شي. او دوی 80 درجو کې لګوي او د افغانستان فریکوئنسی مطلب دا چې بیا موږ د افغانستان هغه خپل موږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه موږ ترې استفاده نشو کولای. آینده کې موږ خپل سټلایټ مشلونځ کوله افغانستان کوم مدار کې سلاک لري هغه دوا میلیونه ډالر ارزښت لري.
نو په دې معنی دا پروژه د افغانستان په ګټه نه ده.
کچیر ته دوی پاته سلوي درجو کې لګولې نو ته په ګټه نه ده. کچیر ته دوی د خپل د سټلایټ بل ځای کې لګولې به موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت دوه ترانسپوندر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي. ځکه نور دوی موږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی اوس ورته ایس ایس ورته وایي ساؤت ایشیا سټلایټ. نو زه فکر کوم دا اس ایس او وخت شو چې کله دوی پاکستان له دې سره وګورو. نو که دوی د خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولي دا به موږ ته فائدہ ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ترانسپوندر راکړي موږ کولی شو چې د آر ایس ای د افغانستان پر معلومه کړو، د افغانستان جیولوجیکل د ځمکې برخه کې ور معلومات وکړو، د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو، ټیلی میډیسن کې او بل دغه چې آی ټی په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې وه چې د افغانستان په اقتصادي دغه راز د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه ده؟ تاسو به حتماً هغه مسله تعقیب کړې هم وي.
اصلا چې موږ خپل اوس افغان سټلایټ چداګه افغان سټلون موږ شپږ ترانسپوندر لرو دی یو چل سټ نه خپل شوې دی چې هندستانيان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپوندر کې موږ سټلون فلور ترانسپوندر موږ په کرای ورکړی دي چې هغه کې د تلویزیون ډیجیټل تلویزیون هم استفاده کیږي. د لری پروتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلی په کلی او باندې ور باندې موږ احاطه کوو. او بل دا چې د جی ایس ایم د بګبون نتورک په اړه بکاپ ولري دا یو ترانسپوندر نه پاره کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به دا دوه نور هم په کرای ورکړو. دا سټلایټ ترانسپوندر چې دی مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملي ورکو، نور ته د شفاخانو لپاره کرای ورکو چې عاجل ایمرجنسي سرویس لري په تاسو سیمه ته وړاندې کی. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوې سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم 3 کاله مخکې کار ورته وشي ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پر شروع کړی تر څو 2000 د افغان سټو په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو یا د چا سره شریک شو او یا د چې پرستلا پارتنرشپ ونی چانه بلچانه سټلایټ پرستلا خپل ځان لپاره وخت د افغان سټو لپاره په دې باندې کار روان دی. موږ تر اوسه پورې لانی هی کړی نه.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تخنیکی موین انجینر سید احمد شاه سادادو چې د هند لخوا فضا ته په یو سټلایټ کې په یو استول کېدونکي سټلایټ کې د افغانستان د برخې پړای ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. ستاسو د خوشي په هیلم دا ونې مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې تاسو په کښې خپل اورک دوستان او عزیزان لټوي. لومړی د واوریدونکو ژغ اورو چې وایي یو هلک یې پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ده ژغ به واورو.
هلو او ما یو اډک پیدا کړی د کزما زغاوري.
محترمه دوسه ستاسو جاغ موږ خبر کړ ځکه ش پیغام پکښ لري او کېدای سي د کم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نشي نشانه ویلي او نه مهم خپل شمیره. شمیره به زه ووایم 0 و 1 9 8 او 1. یو ور بیا وایم 0 و 1 9 8 8 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره زموږ پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهلی و. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورک وي کولی سئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ او د هلک نښې او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتونکي دستګاه سره وصلیږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ موږ ته رارسیږي. یو بل دوست ورځو چې هغه هم د یوه کس د پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده ږغ به واورو.
ورور جان زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک عاجزانو فرزان ته پیغام پرېږده. زما یو دلته یو ملګری دي درې څلور کاله کېږي چې مړ موږ پاجره کې امانت خاوته پروت دی. که د هر چا کریږي ما ته چې پر دغه لمبر باندې زنګ وږي د ازادۍ راډیو جهان د خدای پاک.
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپله شمیره نه ده ویلې، زه به یې شمیره اعلان کړم. 0 5 8 9 9 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ، نو خپله شمیره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري، په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم، زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم. ازادي او ټول کارکوونکو ته سلام وایم. سلام ورسو هغه کسانو ته، هغه خلکو ته خپل عزیزان ورکړې دي. د خپل عزیزانو پلټنه کوي، لټه کوي. دوی باید دغه د روپو اعلان ونه کړي چې زه به دونه اعلان ورکړم، دونه اعلان به ورکړم. اوس ډېر خلک زابل دي، کله نور ځای ډېر خلک بندیانې په کشکینو خود په نور ځای کې بیا عسکر کښته کوي. په دې نامه باندې بیا ما پیدا کړی دی، بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپو اعلان ونه کړي، د اعلام اعلان ونه کړي. دوی لا ودې ته لار جوړوي، ودې ته یو بانه جوړوي، د عسکر ودې ته چې دوی خلک ته کیک خلک ګیر کړي، بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورید، خو دا انتخاب په خپل ستاسو سره دی چې انعام پرېږدي کنه د دوی نظر مخبر کړ. اوس به هغه پیغامونه دروورم چې په هغه کې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بله، السلام علیکم، زه محمد یونس د هلمند د ګریشو لټوالیا څخه در سره په تماس کې یم. زما د ابوزي دی عبدالرزاق لمیز درې کال کې چې د کورونا درکته وې دی، د ملګرو پرې دی، د شرالو ورور دی او د لالاجو نخښوي دی او د عبدالباری وراره دی، د بغران د ولسوالۍ د بغنی د شندریا دی، د حجی بوجان اکال مشی دی. که هر چا ته معلومات وي او یاد یې زما ږغ اوري، په دغه شمیرې دی زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 2 3 1 4 4 0 0. زه د ازادي راډیو ته دا هیله لرم چې ما دوه واره ازادي راډیو ته زنګ ولی دی، د ما آواز یې نه دی نشر کړی. زه دا هیله ځینې لرم چې د ما غږ نشر کړي څلور پنځه واره. السلام
السلام علیکم، زما یو د تره زوی دی، د اسلام په نامه دی. که چا سره یې یو څوک پېژني ما سره په دغه اړه کې زنګ ووهي. پیر د سی پر اویا دوه وی سوڅه وی کته سونه دی. خدای په ما.
السلام علیکم، زه عبد الحدی ام د کندهار څخه یو برادر ورک شوې دي، د ستری کال کیږي، د سی پی د شل کال پر عمر دی. نو ډیر وخت کیږي چې په شهر کې ورک شوې دي، نو څه درک معلومات نشته. د سی تک سور نفر دی، سور ساری دی. نو کدا چې معلومات راکړي پر دا نمبر جزما سره اړیکه ونیسي، جایزه لري ورور دا معلومات راکړي.
محترم وروره، تاسو په خپل ورک پسې ګرځي خوشمیره مو نه دی ویلې، له کوم شمیرې څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلی دا ده: 0 3 8 0 2. شمیره بیا وایم: 0 5 0 3 3 1 8 0 6 2. نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به وورو.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه نور مخین خبره کوم. زه د څو تاوري او یا زموږ یو مسورک دی او یا دغه اوري یا دغه دی په خپل اوري. نو که چیرې په دغه شي ناراض مو سره اړیکه ونه سي، مو ډیر بشي. عبدالناتین میږي د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ دی. تقریبا کال کېږي د چمن د مدرسې څخه، د چمن د مدرسې څخه ورک شوی دی. هیچ چاته یې پته نشته. او څو وخت مخکې اعلان ته ویلي وه چې بیا نمبر زموږ څخه موږ ته نه دی رارسېدلی. که هر چاته معلومات وي یا دی زموږ غږ په خپل په دغه اوري په دغه راډیو کې، یا د ازادي کارکوونکي هر څوک چې وي اورېدونکي ته ټول ته زموږ سره په دې شمېره باندې تماس ونیسي، نو زه به ډېره مهرباني وي. 0 5 0 2 2 0 5 زموږ د ټلیفون بله شماره ده. 0 1 1 4 1 8 1 6 1. یو زه بیا دا شماره تکراروم: 0 1 0 1 5 2 2 0 5. زموږ د ټلیفون بل شماره ده 011 4 1 8 1 1 1 6. کار چې اته زموږ سره په دغه 2000 افغانۍ شیرینی لري.
بلې السلام علیکم، زه بارک زید کندهار ولایت خبر کوم. زما ورور د جنیش نادرک سعودي په نامه لسیپلا د کندهار ولایت د 12 په مربوطات کې خپل کور سره نادرک سعودي کې اړ او په اړه معلومات لري. په همدغه شمیرو مخته زنګ راووي 0 1 0 4 5 2 9 3 1. بل شمیره 0 1 2 8 8 9. کدغه شنو راځي وته مرته ځان راولې موږ به ډېر وته خوشاله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عمر د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تاریخ نوار د سن څخه ساسر پاړې کېما. زما یو د اکا زوی ملاد محمد دوه کاله کېږي چې د کور څخه مدرکه شوی دی او په تلف پسې د اړې موتلې دی. د ملاد محمد چې د کور وترې بیا تر اوسه پورې موږ د مرګ او د جن معلومات نه لرو. هر مسلمان ورور کله د په حق معلومات لري او یا د خپل زمر आवाज اوري نو د مهرباني له مخې د مور سره په داسې مېرو اړي کوي چې ټپي چې مې دی چې پر هوا پر اتا ته چې پر درو دی شکر اچیا چې په شمې راځي دل بیا چې پر هوا پر اتا ته چې پر درو دی شکر اچیا او د ټلیفون بل شمې راځي چې پر هوا مثال وي یو سر هوا بیا اچھا سوا اچھا سلوي او هر د نوی چې د ملاد محمد پلار د تقریبا یوم یش مخکې چې دنیاي باقی د دنیاي فانی څخه دنیاي باقی څخه سفر وکي الله تعالی جو بخش او د دغه من او کله ملاوات اوري د مهرباني د مخکې مستر معلومات وکي چې ما زده د مارګ او د جون یا د بند معلومات مستوي څخه په معنا. السلام علیکم.
دا زادی رادیو کارکونکو او دا زادی رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او دل سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا 40 کاله یا 22 کاله کیږي چې د کور نادرکه ترې تاند. نو جمعه خان ستاسو د کندهار ولایت ته میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورورته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي لطفا همدغه شمیرې ته زنګ ووایي چې زه اوس درته تکراروم او ټولو ښایسته ورونو ته 0 1 5 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته او خپل خوږه شمیره و ټول شایسته اوریدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 1 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ستاسو کشر رور کاری عبد السلام زومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلومیار صاحب. والسلام.
اور السلام علیکم. زنور زای خبر کوم د کندهار ولایت شو د کور د مسالیا ما اور سی پلا په نامری ورکړی د زمې شکیر د لو یې د سیمه ته ملي کې کړي خپل اعلان اوري یا بل مسلمان د معلومات چې بدل شي مرو زنور دوی سی پر اوی 15 نیویش وتا وجه بل شي مراده سی پر اوی 15 نیویش سی پر 15. والسلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زه محمد عمر ده هلمند ولایت د مرديور سره د ټکنالوژي د سنسر اساسر فاریک کیما. زما یو د اکازیم لاجن محمد دوه کار کیږي چې د کور څخه مدرکه شوی دی په طلب پسې د اړم وسره دی. مراد محمد چې د کور وسره دی د هغه رئیس مز د مرګ او جن معلومات نه لرو. کچیر دی هي از مړه आवाज اوري یا د نور مسلمان اورونه د په حاصل معلومات لري نه د مهرباني د مخته موږ سره په داسې مر سره اړیکه ونیسي. اته کوم چې ویلې دي 0 1 0 8 0 3 0.
د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. نوم یې نعمت الله دی. د بولدک څخه د اجمامزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 کیږي
د غزنی یا کرباغ په شاوخوا کې دی، خو کور یې تللی دی. موږ په اکله معلومات نه لرو، ټلیفون شمېره ورته وایم که هر څوک په اکله معلومات ولري. مټی د مهربانۍ په دغه کې مټی په دغه شمېره باندې زنګ به ووي. صفر اویا درویشت څلور ویشت پنځه ویشت پنځه شمېره یې ویلي، بیا وایم صفر اویا درویشت څلور ویشت پنځه ویشت پنځه دوهمه شمېره ده. صفر اویا درویشت څلور ویشت پنځه ویشت شپږ په دغه شمېره دي. موږ ته هر څوک په دغه پاکه معلومات ولري نو که زنګ ووي په کوم باندې خروتی دي د بولدک ته تلل دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار څخه سره اړیکه کې یم. زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بل سلامه د ورکوسو اجزانو خپرونې ته پیغام پرېږدم د عبدالستار په هکله باندې چې د عبدالغفار زوی دی، د لوی والي اوسېدونکی دی. د یو ورور نوم یې جبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباري دی. که څوک د په هکله معلومات لري ورور زموږ سره دي، دغه معلومات شریکې. تر شا یې بچیان پاتې دي، کور مور ژوند زندګي پاتې ده. څلور کاله کېږي چې هېڅ ذره کې نشته. آزادۍ راډیو د لارې موږ دغه ورور پیغام خپرو چې زموږ سره مسلمان ورور که د په هکله معلومات لري زموږ سره یې شریکې. دغه دی زما د ټلیفون نمبر دی 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 او پینزوس او ویشت ازادی راژیو سمنان
زه ګلالۍ د جنګل ترزدي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهور دی. تقریبا اووه نیم کاله کېږي د کوره وتلی دی، نادراکه دی، څه لهوال یې نشته. که دی چېرې په خپله زما غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې، یا په کوم زندان یا په کوم جیل یا په کوم مابس کې، زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي. 00 2 3 0 8 8 2 15 2 15 9 2 پر دې نمبر کې زما سره رابطه ونیسي. هر چیرې چې یا بل چا ته معلومات یې، نمبر بیا تکراروم: 00 2 3 0 8 8 2 15 2 15 9 2. پر دې نمبر کې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
ما یو ورور ده چې د ځلان میږي، ما یې ښاغ جوړ ده د ځلان میږي کور یې په کا ولایت په دګلې کلې کې د ګلباران ښاغ جوړ ده. کچا پیدا کور کوټې ده چې څنګه میاشتې کېږي چې ما درکته وي. د کچا پیدا څنګه دې بمځته ورکوم په لاس لیک دولت په مخ کې. کچا پیدا کور کوټې ده
السلام علیکم. د خصول احمد خبرې کوم. زما یو انډیوال د شپږ میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه له درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمېره ټلیفون به زنګ ووهي: 0 0 4 0 0 4 8 5. یو ځل بیا وایم: 0 0 4 0 0 4 5. مننه دی ازادۍ رادیو نه.
زه یو تن د عبدالستار په نامه ورک د عبدالستار ملنګ طبیعت ته سړی ده. تیز تیز تکه یې په اصابو کې هم څه کار شته. کله چې اصابي مشکل ولري بیا تیزې تیزې خبرې کوي او تیز تیز تګ کوي، او چې اصابي مشکل یې نه وي بیا عادي غوندې خبرې کوي او عادي غوندې تګ و حرکت وي. تقریبا له ډېر وخت راهیسې ورک شوی ده. عبدالستار مشهور ولایتي زابل ولسوالۍ میزه
ورور ستاسو پیغام هم ثبت شوی دی، خو تاسو خپل شمیره نه ده ویلې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو د دغه ورور د ورک عزیز په اړه معلومات لرئ نو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ او تماس ورسره ونیسئ: 0 0 3 2 4 6 3 و. نورو پیغامونو ته ورځو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
تقریباً معلومات لري وروره 100,000 پاکستانی کالدار جایزه لري وروره 100,000 پاکستانی کالداري که چیرې دغه معلومات تاسو وروره کولای شئ چې دغه زما په نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون نمبر دی 0808 شپږ 8 8 00 00 8 1. ډېره زیاته مننه. 100,000 پاکستانی کالداري جایزه لري وروره. هر مسلمان وروره چې معلومات یې وروره خامخا ټلیفون راورکړي وروره پر لحاظ د خدای دغه زما په نمبر باندې زنګ راوځي. او وروره نور هم ما دا پیغام ثبت کړی دي، خو زموږ پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کېږي. ډېره زیاته مننه، خامخا وروره نشر کوي.
ستاسو هم مننه کوو وروره. تاسو په خپله وویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نه شي. دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان دي چې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یوه موږ ته په وار وار زنګ وهلی دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریکې. ازادي راډیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام بې خپرېدو پاتې نه سي. که په یو خپرونه کې ځای نه سي، په بل خپرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو. ورځو هغه ته
سلام علیکم. زه شیرالسان یم د پکتیا ولایت ګرځېز وشدون کله چې ما یو زو ورک ته آسان لانی میږي. او که هر چا ته معلومات زه شرسن میږم دا د ما اعلان د ازادي راډیو نشر کې پکتیا ولایت د ګردی زره نوړه ته کمزه میاشت کې دی آسان لانی میږي په زبه کوم ده. او د ما د تلیفون شمیره ده 0508 2 15 3. او ازادي راډیو چې باید د ما
خبره کوم زما دا یو حکا زوی دی، دا یو کار کې چوک دی په نامه ګل احمد نومیږي. د پلار نوم یې اغا جان لالا دی. د ورور نوم یې مجیب رحمان دی. زه سید نبی خپله خبره کوم که هر چا ته یا معلومات وي او یا څوک ور چا ته معلوم یې تاسې ورک دی. د کور وتلی بیا هیچا معلومات نه ورکړی چې مړ یې که ژوندی یې، که څوک یا د مړینې معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندي نه. زما د ټلیفون یوه شمېره ده 02 02 15 30 30. بله شمېره ده 02 02 15 30 31. بله شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو د همدې پیغام په خبرې دوه سره زموږ د خبرونې وختم پوراسو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسا.
Oh, the butterfly, the yak, the sunshine, the sunshine. شمشنا تددي وركار وانسان عرشقنا ددي غم جل وطن فخرو دختو زبت فاتا يا كزار شقنا آي زبت فاتا يا كزار شقنا